سانو د یو ساتخ پرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې د دفاع وزارت وی طالبان وی ک القاعده وی او ک داعش هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نه مني افغان امنیتي ځواکونه به پر ضد جګړه وکړي. د هلمند په نادلي کې جګړه دوام لري او د دې سیمې خلک لراز راستون سره مخ دي. د دې خلکو د ستونزو پړه په همدې خبرونه کې مفصل رپورت اوریدل شي. خو په سر کې لا محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهم خبرونو سر ټکی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلاوی وی چې له افغان حکومت سره د سولې په هوکړلیک کې لا هم د ځینو موارد وضاحت ته اړتیا شته. په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. دا هم بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي مذاکره کوونکو پلاوی له حکومت سره د سولې د هوکړلیک په اړه د وضاحت غوښتلو لپاره کابل ته راغلی. د دې پلاوی مشر محمد امین کریم پرون سه شنبه ازادي راډیو ته ویل چې په موافقه لیک کې ځینې مواردو ته د ځینو مواردو توضیح ته اړتیا شته. د وی نهایي شوې سند مخکې جناب رئیس جمهور او د حزب اسلامي مجاهد امیر ته استول شوې. موږ اوس د هغه روخانه کول لپاره دلته راغلی یو. اوس موږ غوښتنه داده چې اقدامات اوس موږ لپاره د سوال وړ موضوعات باید روخانه شي او نور څه مشکل نشته. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او حکومت د سولې د موافقې متن 25 ماده لري. تیرونه د موافقې د متن یو کاپي ولسمشر محمد اشرف غنی او بل ګلبدین حکمتیار ته د لاسلیک لپاره واستول شو. دا لانه د څرګنده چې ولسمشر غنی دا سند تر اوسه لاسلیک کړی دی او کنه. په هلمند کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون مسؤلینو په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. په هلمند کې د دې ادارې مشر احمد بلال صدیقي پرون سه شنبه د جرمني خبري اژانس ته ویل چې د روان هجری لمریز کال له پیل راهیسې ملکی تلفات 15% زیات شوي دي. د صدیقي په وینا د روان هجری لمریز کال د پیل په 2 میاشتو کې 21 ملکی کسان وژل شوي او لږ تر لږه 300 زخمیان شوي دي. صدیقي پر دې اندېښنه څرګنده کړې چې په هلمند کې د جګړې له امله د ښځو او کوچنیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ وکړ چې د تورخم دروازې پورې خوا ته ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د ننګرهار د والي ویان نتولیا خوګانی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل چې زده کوونکي مجبور نه دي چې ښوونځي ته د تګ لپاره هر ورځ پر تورخم دروازه واوړي. خاغلی خویانی ونه ویل چې زده کوونکو ته په ځانګړي ډول څه ډول ستونزې پیښې شوې دي. پښواک خبري اژانس ته چارواکو په حواله ویلي چې لږ تر لږه 150 زده کوونکي هر ورځ د تورخم دروازې ته نږدې سیمو د پورې غاړې ښوونځیو ته ځي. او دا هم د سیمه نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. ولسمشر اوباما او صدر اعظم مودي پرون سه شنبه په سپینې ماڼۍ کې د نوي ډیلی او واشنگټن ترمنځ د یوې دفاعي موافقې پر امکان او د هند د اټومي انرژي په برخه کې د امریکا پر پانګونې خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي چې دواړو مشرانو پر امنیتي مسایلو په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. ولسمشر اوباما له صدر اعظم مودي سره په ګډه خبري ناسته کې ویل د وی مونږ دواړو د خپل خلکو په خاطر اقتصادي ثبات ودی او د فقر لمنځه وړلو لپاره کار ته لومړی تو ورکو. مونږ پر ډیرو مسایلو چې د کارونو سوداګرۍ پانګونې او خلکو ته د زیاتو امکاناتو برابرولو سره مرسته کولای شي غږی دلیو. مودی او اوباما د دواړو هیوادونو د وی ګډي پروژې پر اساس په هند کې د شپږ واټومي ریاکټرونو د جوړولو د کار د پیل لپاره هڅې وستایلې. د هند صدر اعظم بنن چهار شنبه د امریکا کانګرس ته هم وینا وکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. ولسمشر پوتین پرون سه شنبه په مسکو کې د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل او څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه باید د نړیوال تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګډې هڅې وکړي. د پوتین په وینا روسیې او اسرائیل د افراطي ډلو پر ضد د مبارزې زیاته تجربه لري او د تروریزم پر ضد په جنگ کې له قید او شرط پرته متحدان دي. د اسرائیل صدر اعظم هم ټینګار کړی چې روسیې او اسرائیل له ګډو خطرونو سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یون یو این ایچ سی آر وایي له 2014 میلادي کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانې کې غرق شوي دي. د دې ادارې په ریپورت کې چې پرون سه شنبه خپور شو راغلي چې د مدیترانې په سمندرګي کې د مړو شوو کسانو دقیق شمیر 10,015 تنه دی او دا شمیر تایید شوی دی. د ملګرو ملتونو په داسې حال کې خپور شوی چې اروپایي ټولنې له افریقا د کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره نوي پلانونه اعلان کړي دي. اروپایي اتحادات د نورو کارونو ترڅنګ غواړي په افریقایي هیوادونو لکه نایجیریا، ایتوپیا، مالی او سنګال کې چې زیات خلک په غیر قانوني لارو اروپا ته د تګ هڅې کوي د 8.5 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونه وکړي. اروپایي اتحاد به همداراز په لبنان او اردن کې د پانګونې له خصوصي پروژو سره مرسته وکړي. په مدیترانې کې د بیړیو د غرقېدو له امله په وروستیو میاشتو کې د کډوالو د تلفاتو شمیر د تیرو کلونو په پرتله زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د ریپورټ پر اساس د روان کال له پیل راهیسې لږ تر لږه 2,114 تنه د مدیترانې په سمندر کې د بیړیو د غرقېدو له امله مړه شوي دي. وروستۍ خبر هغه دا چې د ډیموکرات ګوند هیلاري کلنټن او د جمهوری غوښتونکي ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د مقدماتي ټاکنو په لړ کې په نیوجرسي ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي. په نیوجرسي کې تر کامیابۍ وروسته دواړه کاندیدان د سپینې ماڼۍ لپاره سیالۍ ته نور هم نږدې شوي دي. امریکایي ټلویزیونونو په ساؤت ډیکوټا او نیو مکسیکو کې هم د ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب خبر ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ او هیلاري کلنټن لا د مخه د زیاتو انتخاباتي هیئتونو په ګټلو سره د خپلو ګوندونو لخوا د امریکا ولسمشرۍ ته زیات احتمالي کاندیدان بلل شوي دي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دا ملي دفاع وزارت وی طالبان وی که القاعده او که داعش هر هغه ډله چې د افغانستان اساسي قانون نه مني پر ضد به جګړه کیږي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې د جګړو سربیره په هلمند کې د جګړو اور هغه شان لا بل دی. د هلمند په نادری کې د جګړې له امله خلک له راز راز ستونزو سره مخ شوي دي.
پدوانان مو دا 15 ورځې کې چې په سرای کې ماسره پاته وتړلې و، بیا پرون لا خپل څه د ماجر سره له دغه په سرای کې پاته غوړې استلې دي.
کورنیو چارو وزارت وایي د مخالفو وسلوالو سره د جګړې سربېره په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخو کې د سیاسینو لاسوهنه دوی ته ستونزې جوړوي.
موږ متاسف یو په دې کې موږ ځورې په پلوینو چې د تیز ځواکونو یو ډلې په یو خوا یو خوا په بل خوا باندې په راز کې سیاسي چارواکي
دا نړۍ مطبوعاته کتنه کوو او دا هم ورې چې د کډوالو نړیوال سازمان یا آی او ایم وی د دې ویر شته چې تیرونه دی. یونان یو ټاپو ته نږدې د ویلوی کشتی د ډوبېدو په پیښه کې به له 300 زیات کسان مړه شوي وي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي 19 پروګرامونه خپرېږي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان، داعش او هغه نورې ډلې چې د دې هیواد اساسي قانون نه مني او د جګړې لارې خپله کړې ده د دوی حکومت له نظره توپیر نه لري. جنرال دولت وزیري څرګنده کړه چې د تروریستي ډلو پر ضد د افغان حکومت او وسلوالو ځواکونو کړنلاره واضحه ده. د دفاع وزارت وایند د ترګندونې په داسې حال کې کوي چې امریکایي خبرونه فیسکل ټایمز په یو ریپورت کې پنړی کې پر تروریستي حملو او د وسلوالو ډلو پر فعالیتونو په تازه څېړنه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په 2015 کال کې د داعش په مقایسه زیات بریدونه کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې تروریستي ډلې فرق نه لري او دوی به پر ضد مبارزه ته دوام ورکړي. نور جزئیات په دې ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان امنیتي ځواکونه به د وسلوالو ډلو نمونو او لقبونو ته له پاملرنې پرته د هغوی پر ضد مبارزه جاري وساتي. ښاغلي وزیري وویل چې د افغانستان حکومت او وسلوال ځواکونه د ټولو هغو ډلو پر ضد مبارزه کوي چې د افغانستان اساسي قانون نه مني او پر ملکي افغانانو د حملو لارې خپله کړې ده. د ښاغلي وزیري په وینا افغان دولت هغه کسان تروریست ګڼي چې پر ملکي افغانانو وسلوالي حمله کوي.
هر څوک چې د افغانستانګيري واړه کوشنیان خزي نارینه تور کوي او لمنځه وړي او په افغانستان کې نامني ایجادوي، هر نوم چې په ځان باندې کېږدي هغه د افغانستان د حکومت، دولت او د وسلوال پوز لپاره هغه تروریستان دي. که دا القاعده وي، که داعش وي، که طالبان وی که د داعش گروپ وی او که د حقانی گروپ وی یا بل کوم نوم په ځان باندې کیږدي. بنان هغه څوک چې په افغانستان کې نامي جاده یې موږ د هغوی په مقابل کې جدي او کلکه مبارزه کوو، عملیات کوو ترڅو په افغانستان کې امنیت تامین شي.
د ملي دفاع وزارت ویاندوی جنرال دولت وزیری دا خبرې د هغه رپورټ په جواب کې کړي چې د فیسکل ټایمز خپرونې په افغانستان کې د روان وضعیت او په دې هیواد کې د طالبانو او داعش د فعالیت په اړه خبر کړی دی. په رپورټ کې په عمومي ډول ویل شوي چې وسوالو طالبانو په تیرو کال کې د داعش په پرتله زیاتې حملې کړي او په نړۍ کې د داعش په څیر تر تروریستي ډلې مخکې شوي دي. د فیسکل ټایمز خبرونې په وینا تیر کال په ټوله نړۍ کې نږدې 2000 تروریستي حملې شوي چې لږ تر لږه 9000 انسانان پکې وژل شوي او تر 15000 زیات زخمیان شوي دي.
و امر دل چې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې القاعده، طالبان او داعش هغه نورې ډلې چې د دې هیواد اساسي قانون نه مني د جګړې لارې خپل کړې د افغان امنیت ځواکونو به پر ضد مبارزه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
که څه هم د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د جګړې اوږدېدو ډېر خلک کډوالۍ ته اړېستلي او جنګونه دغلته کم شوي، خو په کلیو کوڅو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سنګرونو کې ډېر خلک اړ شوي چې کورونه پرېږدي او لښکرګاه نور سیمو ته کډه وکړي. زموږ همکار محمد الیاس دایي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی دی وایي کروندګر خپل د غنمو رشۍ ټولوي او اکثر څخه کروندې پاتې شوي او ځانونه تر امن سیمو رسوي. په دې اړه د محمد الیاس دایي تفصیلي رپورټ اورو.
د نقلابات اوسیدونکي نیاز محمد داجی یا تا محمد زوی کډه بروي. د دې جنگونو له وجې په خپل ټول عمر کې په لومړي ځل کور ځکه او کلی پرېږدي. نیاز محمد وایي څلور ورځې وړاندې مې ځکه یوازې ښځې او ماشومان د کور وویستل چې جګړه به ختمه شي، خو هوا ګرمه ده، جګړه اوږده سوه او د نادلی په دې سیمه کې گزاره نه کیږي.
نو خو اوس ټکان کمربند دی، زموږ کور شاته طالبان مخته حکومت غواړي چې بولان ته انتقال کړو. هلته خپل د روژه مبارکه په خیر تېره کړو. حیوانان مو دا 15 ورځې کې چې په سورای کې ماسره پاته وتړلې وه، بیا پرون له اخوا څخه د ماجر سره له دغه په سورای کې پراته وه غوره ایستلې دي. باندې خبرنه یې غوښتلې پراته وکړي چې راسه خپل شی راوباسي، حکومت کار نه لري ورسره خپل شی راوباسي. نو اوس موږ غواړو خپل کالي راوباسو، د پریوتات شی نه لري چې پکې پریوزو یا پکې وخورو.
د ګنډیرانو په سرو ګلونو پوښل سوي، په ډول ډول میوه دانو کرل سوي، دا سیمه د وګړو او ماشومان له حضور خلاص سوي ده. دلته یوازې ستر خړ خړ ټانګونه لیدل کیږي او پر سړکونو هر خوا د امنیتي ځواکونو د مرمیو پوچکونو تر سترګو کیږي. زه شاول ته چیرمه د ولډنګ په نوم یوې داسې څلور لارې ته نږدې ولاړم چې د تیرې اونۍ د پیل سره په ورچیرمه سیمه شاول کې د روانو جنګونو له امله ویل کیږي 24 ملي او محلي پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وزل سوي دي. د نادلي په نقلاباد کې د ملي اردو د ګرځنده ضربتي کنډک کمانډان سید حسین سید خلوی که دوه ورځې وړاندې دغه سیمې ته د ده تازه دمې سرتیر نوی ورغلي نادلي سکوت کوي. سید خیل ازادي راډیو ټول وسلوال د خلکو د کورونو استفاده کوي، تر کشونه کښلي دي او پر افغان ځواکونو د ښکاري او نورو توپکونو په واسطه ډزې کوي.
وضعیت اینجا بسیار خراب بود. ما تقریبا 10 بجې روز ما از شورا برکت کردیم، قوای ضربتی است بسیار با سرعت
دی. وای دلته وضعیت خراب دی. موږ دوه ورځې وړاندې تقریبا د ورځې 10 بجې د شوراب څخه حرکت وکړ. زموږ کاروان د ضربتي ټانګونو ډیر په سرعت نقلابات ته مزان ورسوي. دلته خراب وضعیت مو کابو کړ او وسلوال ته سخت تلفات واړول. دوی د خلکو د کورونو څخه استفاده کوي، تر کښونه جوړ کړی دي او پر افغان ځواکونو ډزې کوي. موږ دلته راغلي یو چې خلکو ته مالی او ځاني تلفات ونه رسیږي.
از طرف ما اذیت او آزار او ګور نشه.
که څوم د ناکلابات پر اسمان یو شمیر کشفی الوتکې په څار بخ دي، خو په شاوخوا کې د وسلوالو خال خال ډزې اورېدل کیږي. سره له دې چې د ملي اردو د ضربتي کنډک مسؤلین وایي د عامو خلکو د تلفاتو او مالی زیان څخه مخه نیولې ده، خو د دې سیمې اوسیدونکو چې ګرمۍ پر سر اخیستې دی کډه او څاروي باسي. دی او ورسره اولادونه وایي د هوانونو او ډي سي توپونو له مرمیو څخه په تنګ سوي دي او د شپې خوب نه لري.
زما نوم خیر محمد دی. زما نه دغه ته زرغون کلی ته نو متوپونم پسرا کی مشل حکومت را غرض اسرائیل کی گرد برای مو مشتل کډ را پسې ده دا پلا د ایمانان باسو بیا کډ را پسې ده سخت دی بیخی سخت دی ورور اسرائیل کی توپونه مشل دا خو طالبان دی هغه د اسرائیل څه ووزی نو ژوند گزار بالا نه ډوډۍ رسیږي چې نه د باندې را وتاي سونه د شپې را وتاي سونه د ورځې
شلک تکان و دا شه د چنه پازابی اوستانه وی اوستانه می دا جنگ
د ولس مشتنه دا غدا د څال دی او سره شپې دي چې بل مجدا خو ما غنه پرېږدي سره یو شاته مینو نه یشدي وای وزي د دا خو دا توپونه را غورځي زموږ دغه چې یله د چې دغه توپونه نه را غورځي اسرائیل ته بس خیر خیریت یا غه چار چم کینو بار رسید
د نادلی ولسوال هم د خلکو دغه خبره نه ردبی انجینر سید محمد ګل هاشمی خلکو ته د امنیت د ژر ټینګش ډاډ ورکوي هاشمی چې تازه د ولسوال په هیڅ ټاکل سوی دی وای حالت جنگی دی مشکلات ډیر دي خو ډیر ژر به د غسیمو څخه وسلوال وستل سي چې په دې لنډو ورځو کې ورته راغلي دي
غټي مرمي خو د جنگ حالت دی کېدای شي مخالفین لکه خو ډیر غورځول کیږي زموږ امنیتي ځواکونه اول د وره د هتا چې هر انده کې یا هر ساحه چې په وړ چې پر هغه ځای باندې عملیات وکړي ساحه تسپیدي هغه ساحه چې مشکل لري یا د هغه ساحه چې برید کیږي بیا هغه ساحه تر برید لاندې راولي نو به تسپید کار نه کوي دوی د کومندي هم کار نه کوي څرنګه چې معلومیږي د لومړي ځل نه دی
د دې سیمې په ویالو کې وب پرېمانه دي خو د کالو کو په لویو تازه کرل سوي اکثره کروندې تږی دي په ډیرو شاړم ځکه کې پراته کولنګونه او بیلچې تر سترګو کېږي خو کروندګر نسته او دا دلته د جګړې دروان وحشت ویره شي دا یوازې د نادلي د نکل آباد سمد او ولډینګ په نوم د یوې څلورلارې کیسه نه ده دوی اونۍ پوره کېږي چې د هلمند په ګرشک نادلي مارجې او نارسراج ولسوالۍ کې سختو نښتو او پر افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو د خلکو د ژوند آرام خوند او رنګ اخیستی دی محمد الیاستی د ازادي راډیو هلمند نادلي ولسوالۍ
دا محمد الیاس دای چې د هلمند د جګړو له لومړۍ کرخې درته رپورټونو برابرې وي په رپورټ کې موریدل چې په نادلي ولسوالۍ کې د جګړو له امله خلک له راز را ستونزو سره مخ شوي دي او زیاتره خلک امنو سیمو ته کډه شوي دي د نړۍ مطبوعاتو هم په خپلو روسي غوڼه کې د افغانستان په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي دي
فارن پالیسی خبرونې د چابهار د بندر په اړه مقاله خبره کړې ده د دې مقالې عنوان دی د مودي لوبه په ایران او افغانستان کې د مقالې په پیل کې ولول چې د هند سر اعظم نریندرا مودي تیر میاشت له افغانستان او ایران سره د ترانزیت د مهمې لارې تړون لاسلیک کړ د تړون لمخې هند به د ایران په دغه جنوبي شار چابهار کې 500 میلیون ډالر ولګوي او نوې ویډیو لښمنه کړې ده چې د آزاد تجارتي زون درامسته کې دوله لپاره به د چابهار شار په نورو سیمو کې 14 میلیون ډالر مصرف کړي همداراز به د تړون لمخې له چابهار تر افغانستان پورې نوې لارې او د اورګاډي کرښه جوړ شي د فارن پالیسی په وینا د لارې به منځنۍ آسیا او ها خواته د تجارت په یوه نوې لارې بدل شي خبرونه بیا لیکي په ظاهر کې دا پانګونه لشه ده او له چابهار شپېته مایل لري په ګوادر بندر کې چین 46 میلیارډ ډالر لګوي خو فارن پالیسی لیکي چې چابهار د جیوپولیټیک د ارزښت له پلوه ډیر مهم دی او د امریکا ګټې خوندي کوي ځکه چې د امریکا دوه دوستانو هند او افغانستان ته ګټه رسي شي د لویدیز دو نورو چاپی خبرونو بیا په افغانستان کې د یکشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کړې ده چې دوه خبریالان پکې ووژل شول د بی پولي خبریالانو ټولنې په خپل خبرونه کې د امریکا د ملي رادیو یا ان پی آر د خبریال ډیوډ ګیل کې او د هغه د افغان ژباړون کې زبیح الله تمنا پر مړینې خواشینی څرګنده کړې ده په دې لیکنه کې ولولو چې د امریکا ملي رادیو له افغان حکومت څخه غوښتي دي چې د خبریالانو د ساتنې په تیر بیا له طالبانو څخه د هغوی د خوندیتوب لپاره هڅې زیاتې کړي ګل کې 50 کلن وو د لتیرو نجدي 15 کلونو رئیس د عراق او افغانستان پر پیښو راپورونه چمتو کول اته د شکلن تمنا بیا فوټو ژورنالیست او د ان پی آر رادیو سره د ژباړون کې په توګه کار کاوه دوی دواړه د اکشن بی پورس د هلمند په مارجا ولسوالۍ کې له افغان پاوځ سره روان وو چې طالبانو ډزې پرې وکړې او ووژل شول ګارډین پرسپانې هم همدا مسله راخیستې ده او لیکي چې له دوه خبریالانو سره د ان پی آر رادیو دوه نور خبریالان ټام بومن او مونیکا اوستاتی و هم سفر کاوه خو هغه روغ رمټ پاتې شول ګارډین پر پیښه د افغان ولسمشر د خواخوږي پیغام ته اشاره کړې او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په وینا یې لیکلي دي چې دا پیښه یو ځل بیا هغه خطر را یادوي چې له هم افغانان ورسره مخامخ دي
د کورنۍ چارو وزارت وایي د وسلواله مخالفانو سره د جګړو تر څنګ په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو په برخه کې د سیاسي سیرو مداخلو دوی ته جدي ستونزې برابرې کړې دي. د کورنۍ چارو د وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان دا څرګندونې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې استجوابیه غونډې ته وکړې. په اړه اجمل تورمان رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي یو شمیر سیاسي سیرې چې د هیواد مشري کوي په ځینو ولایتونو کې له امنیتي ځواکونو نه په استفادې سره هغوی تر خپل تاثیر لاندې راولي. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال عبدالرحمن رحمان د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې د وسلوالو مخالفینو سره د جګړې تر څنګ دا موضوع افغان امنیتي ځواکونو ته هم په یوې جدي ستونزه بدله شوې ده.
منګه متاسف یو پدې حال کې منګه ضروري ګو منګه پخپله پخپله وینو چې د امنیتی ځواکونه یو ډول په یو خوا یو خوا په بل خوا باندې په راس کې سیاسي چارواکي او سیاسي چارواکي ماګه کسان دي چې ټول ملک رهبری کوي.
خو ښاغلی رحمان په ځانګړي ډول په کوم ولایت کې د چا نوم وانه خیس ټینګار وکړ چې دوی د سیاسي فشارونو له کبله په خپلو کړنو کې له ستونزو سره مخ دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې مطرح کیږي چې مو د مخکې پولیسي جرګه کې د بلخ ولایت استازي فرهاد عظیمی ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په ځینو شمالي ولایتونو کې له دولتي امکاناتو څخه د خپل ځان په ګټه استفاده کوي. خو دغه څرګندونې د جنبش ملي غورځنګ د ویان لخوا نه وي منل شوې. په ورته وخت د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال په ولایتونو کې امنیتي ستونزې ومنلې ویل چې دغه ستونزې به تر یو وخته دوام وکړي. ښاغلی رحمان ویل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د دولت وسلوالې مخالف ډلې د پاکستان د استخباراتو او القاعده شبکې په ملاتړ فعالیت لري او د عمری په نوم خپل عملیات پر مخ وړي.
د طالبانو او نورو ډلو په نوم لشکرې طیبه چې تر شا یې ISI دی زموږ د هیواد په جنوب لویدیځ کې خپل فعالیتونه مخته وړي.
خغلی رحمان ویل چې دغه ډلې په هلمند، بغلان، غزنی، کونړ، اورزګان، بادغیس، ننګرهار او کندز ولایت کې فعالیت لري. دغه څرګندونې وروسته تر هغې وشوې چې یو شمېر سناتورانو په ځینو ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند او اورزګان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه شکایت وکړ او د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال څخه یې په دې اړه وضاحت وغوښت. خغلی رحمان ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو لپاره بشپړ چمتووالی لري او اوسمهال هم د دوی لخوا په یولس ولایتونو کې اتلس عملیات روان دي.
د کډوالې نړیوال سازمان یا IOM وایي د دې ویر شته چې تیر اونۍ د یونان یو ټاپو ته نږدې د وی لوی کښتې د ډوبېدو په پیښه کې به له 300 زیات کسان مړه شوي وي. که څه هم په دې ورسیو کې له ترکیې یونان ته د غیر قانوني کډوالو پناه غوښتونکو تک بهیر ډیر رو شوی خو د مدیترانې د سمندرګي له لارې چې یو خطرناک لار بلل کیږي ایټالیا او نورې اروپا ته د کډوالو په تیره بیا د شمالي افریقا د هیوادونو د وګړو د تک بهیر دوام لري. نوریاس نوري په رپورټ لري.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM نن وویل چې تیره اونۍ به د یونان کریتا ټاپو ته نږدې د یوې لویې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې له 300 زیات کسان مړه شوي وي. دغه مرستندوی او د کډوالو ملاتړي سازمان نن په جنیوا کې وویل چې له دغې پیښې یو شمېر ژوندي پاتې شو. ورته ویلي چې په دغه کښتۍ کې چې له مصر څخه خوځېدلې او ایټالیا ته په لاره وه او د تېرې جمعې په ورځ ډوبه شوه 650 تنه سپاره وو. د جرمنی ډی پی خبری آژانس د راپور له مخې د کډوالۍ نړیوال سازمان ویاند جول میلمن دغه راز وویل چې د پلسګونو مړو سربیره چې جسدونه یې تېرې اونۍ وموندل شول 320 تنه تر اوسه لا درک دي او د دې ویره شته چې ډوب شوي به وي. په دغې نوې پیښې سره د روان کال پیل راهیسې د هغو کسانو د مړینې شمېر چې هڅه یې کوله د ښه ژوند په مقصد جنوبي اروپا ته ځان ورسوي 2809 ته رسیږي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د ویان په وینا په مدیترانې سمندرګي کې سږ کال په ناوړه پیښو کې نږدې 1000 کسان مړه شوي چې دا په دې سمندرګي کې د تیر کال د نیمایي په نسبت لوړه شمېره ده. هغه وویل اوس د هغو ماشومانو شمېر زیات شوی چې هڅه کوي د مدیترانې له لارې اروپا ته ورسیږي او هلته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی میلمن زیاته کړه یو علت چې خلک خپل ماشومان پر قاچاقبرانو سپاري چې اروپا ته یې ورسوي دا دی چې د ویزې د اخیستو پروسه ډېر وخت نیسي. اریتریا، نایجیریا او ګامبیا هغه هیوادونه دي چې ډیرو ادباو یې ځان ایټالیا ته رسولی خو یونان ته بیا د رسیدلو کډوالو ډیری یې سوریان، افغانان او عراقیان دي. د هغه تړون له مخې چې د انقریا او اروپایي اتحادیې تر منځ په تېره مارچ میاشت کې لاسلیک شو د ایژی د سمندرګي له لارې یونان ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د تګ بهیر چې یو وخت د ورځې زرګونو کسانو ته رسېده اوس د ورځې لسګونو کسانو ته راکم شوی دی. د کډوالو د سفر یو مهم هدف هم جرمنی دی. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې په 13 میاشت کې څه باندې 55,000 کسانو له دې هیواده د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. د دغو پناه غوښتونکو دوهمه لویه ډله هم له سوریایانو وروسته افغانان دي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. واورېدل چې ویره شته چې د یونانی او ټاپو ته نږدې د کډوالو د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله شاید له 300 زیات کډوال وژل شوي وي. سږ کال په سلګونو زرو هغو کډوالو هم روژه راغله چې په منځني ختیځ کې روان جنګ جګړو څخه اروپا ته پناه وړې ده. په ناآشنا محیط کې دېره دي، خو روژه څنګه ورباندې تیریږي؟ رویټرز خبري اژانس په جرمني کې د کډوالۍ حال اخیستی او یو رپورټ یې برابر کړی چې سلطان محمد سروري وړاندې کوي.
د دوشنبې په ورځ په جرمني کې د روژې د پایل سره سم د خیر الله سوید په نامه د سوریې یو کډوال وویل چې خدای ته دعا کوي چې میرمن یې چې د یونان په یو کمپ کې پاتې شوې ده جرمني ته ورورسیږي. هغه همداراز هیله څرګنده کړه چې کاشکې د مور د لاس مقلوبه چې د وریجو او غوښې کوفته ده او د سوری خلک یې په روژه کې تیاروي په دسترخوان درلودلی. د روژې په مبارکه میاشت کې اکثر خلک د روژه ماتي او ماښامنۍ لپاره خپل ملګري او دوستان میلمه کوي، خو د سلګونو زرو هغو کډوالو لپاره چې په سوریه، عراق او افغانستان کې جنګونو څخه تیر کال اروپا ته راغلي، سګنۍ روژه دومره خوندوره نه ده. په جرمني کې اکثر کډوال په داسې پناه ځایونو کې اوسي چې له شرایطو او خوراک څخه یې شکایت کړی. 25 کلن سوری کډوال خیرالله سویدی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ښه خوراک نه وي، روژه سخته ده. نوموړی د برلین شمال ته د کډوالو په یو پناځای کې اوسي، د میاشتې 140 یورو ترلاسه کوي او اکثریت یې په خوراکي موادو لګوي. سویدی او ورسره نور کډوال ډوډۍ، وریجې او سابه پخوي او ګډ یې سره خوري. خیرالله سویدی د روژې تر پیله مخکې په ټوکه ویلي و چې خپله میرمن یې یادیږي، خو په روژه کې یې تر هغې د خپلې مور د لاس خواړه ډېر یادیږي. د ټیمپل هوف د پناځای چې 15,000 کډوال پکې اوسي، یوې چارواکې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دوی د روژه ماتي لپاره خپلو میلمنو ته خورما او اوبه ورکوي. د روژې ورځ نسبت منځني ختیځ ته په جرمني کې 2 یا 3 ساعته اوږده ده. تر روژه ماتي نیم ساعت مخکې ګڼ کډوال د کافیتریا مخې ته په لیکو کې درېږي او چارواکي ورباندې خواړه او ډوډۍ ویشي. د پېشمنۍ لپاره هم دوی ته خاص خوراک لکه ډوډۍ، سوسیج، ماسته، پنیر او مربا ورکول کیږي. د محمد په نامه د سوریې د حلب یو کډوال وایي کله چې لومونګه ډوډۍ اضافه پاتې شي، مرغانو ته د دې لپاره اچو چې هغوی موږ ته نږدې راشي او موږ او د موږ خپلوان یې وګورو. هغه وایي چې په اسلام کې د ډوډۍ غورځول ښه کار نه دی، باید بېوزلو خلکو یا څارو ته ورکړل شي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
خبریاست تیره ونه په سویس کې د آلپ تر غرونو لاندې د ګوتارت په نوم په نړۍ کې د اورګاډي تر ټولو اوږد تونل پرانستل شو. سویس ته دغه تونل پر جوړولو 10 کاله کار وکړ او $12 میلیارډ یې پرې ولګول. په ګوتارت کوتل کې تر دې پخوا هم 2 تونلونه تیر شوي وو. لومړنی چې په 1928 میلادي کال کې جوړ شوی و، ریل لاره ده. د سویس ګوتارت تونل د جاپان تر سیکان تونل نږدې 450 کیلومتره اوږد دی. تر دې مخکې د جاپان دغه تونل د نړۍ تر ټولو اوږد تونل و. د سویس ګوتارت تونل په ځینو برخو کې 1400 متره ژور جوړ شوی دی. په دې تونل به په ژمي چې نورې لارې واورو پوښلې وي زیات تګ راتګ کیږي. ویل شوي چې د دسمبر په میاشت کې به 350 باري اورګاډي او 15 مسافر وونکو اورګاډي په دغه تونل کې تګ راتګ کوي. د نړۍ د دغه اوږده تونل په پرانیستونکو مراسمو کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینزی ګډون کړی و. دا تونل به د جرمني او ایټالیا ترمنځ تګ راتګ اسانه کړي.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په اف ام 100.5 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې هم د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام زمونږ خبرونه په مستقیم ډول اوریدلی شئ. 8:30 بجې شوې دي. له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د ګلبدین حکمتیار د اسلامي حزب مذاکره کوونکی پلاوی له حکومت سره د سولې د هوکړې لیک پاړه د وضاحت وختلو لپاره کابل ته راغلی. په هلمند کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون مسولینو په جګړه کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو لامل اندېښنه څرګنده کړه. په ننګرهار کې چارواکو پر خلکو غږ وکړ چې د تورخان دروازې پورې خواته ښوونځیو ته د خپلو ماشومانو لاستولو ډډه وکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره به له اسرائیل سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي له 2014 میلادي کال راهیسې 10,000 کډوال اروپا ته د رسیدو لپاره په مدیترانه کې غرق شوي دي. او د ډیموکرات ګوند هیلاری کلینټن او د جمهوری غوښتونکو ډونالد ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ د مقدماتي ټاکنو په لړ کې په نیوجرسي ایالت کې زیاتې رایې ګټلې دي.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغه پسې ورشبل او یغه پسې ورشم دې کې را باندې ورستې دي شی او ناهیل به تخپل کوړ ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داوري خدای راستي کې وز ما د یک سر نه وښتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مومنه. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو بیا هم خوشاله يم چې زه اجمل تورمن د انصاف په لټه کې دی ویبل خبرونه په وړاندې کولو سره لته سره يم. دا زلمو په دغه خبرونه کې د لوګر ولایت دی اوسیدونکو فضل اغا سوندر اخیسته د فضل اغا سوند به وورو چې د څه سوند لري.
د فضل اغا د لوګر ولایت د تاتور هونی سپلا اوسیدونکو او په اشتباه دغه مشکل خپل راغلی وسه د خپل مشکل د تاسو حضور او د تاسو د رادیو له طریقه ټول وطنوالو ته وورو چې له موږ سره څه کیږي او څه سوي.
مشکل مت سره دی صاحب؟
مشکل خو د موږ حقوقي موضوع ده. په دې ارتباط بعد لګ کاشکي د تلویزیون له طریقه معلوم سي د ما د ټول اسناد مرو وړي دي. موږ مشکل د مزکه ده صاحب. موږ له 293 اسناد لرو تر دغه 1400 پورې او 1400 پورې سه اخري زل د موږ مزکه تصفیه سوي ده په حکم د رئیس صاحب جمهور. ټول تای مراحل سوي دي او د موږ اسناد تصفیه وی تللی سي قانون د حجاب کې دی راځي سه بعد له تصفیه څخه بعد اسناد د حبس لپاره آرشیب ته د اراضي ولېګل سي. موږ اسناد ټول حبس دي او په سر د حبس دي اسناد او د موږ جناب حلیم پدایي والی صاحب سره مشکل مکته ایجاد کړی سه دا مزکه دولتي ده دا تاسو مزکه نه ده دغه موضوع ده. موږ سره
تاسو دغه سوندري واري پاړه چيري ورغلي کوم مراجعه ته او دا غوي جواب پدې اړه څو
موږ په دې ارتباط باندې باید عرض وکړم چې خپل جناب ولی صاحب ته هم ورغلی سي. جناب ولی صاحب دغه د موږ ټول اسناد دي شرعي اسناد دي ټول مراحل ته کړی دي او موږ ته محکمه وسیقه را کړی لپخو هم شرعي اسنادونه مو نو دغه د موږ موضوع حل ده. هغه جناب ویلی سي نه دا د موږ سیړنه نه ده دا د محکمه کار ده باید دا محکمه وسیړي او بعد لغه سیدا کار وکړه د یو څو وخت وروسته د موږ کورونه تخریب کړ په اثر د کورونه تخریب موږ بیا راغلی تظاهرات هم کړی د خپل د حق حقوق دفاع هم کړی موږ پارلمان دروازه مخه ته راغلی په تقریبا په حدود 0 نفرو کې سید موږ تقریبا کم او زیات 200 کور رنګ سی وو بیا په دغه مرجه ته موږ سه هغه خلکو کور ودان د موږ شکایت وورید بیا جناب والی صاحب باید راغوړو تاسو به مخه مستقیم من یو لبل سره کنه یو خپل ستونز به ان شاء الله د موږ په حضور کې کړي حل لار ول
دا کورونه چا تخریب کړي
دا جناب والی صاحب تخریب کړي دی په حکم دی جناب والی صاحب تخریب سوي امنیتي ملي تخریب کړي
وستا سي غوښتنه څه ده
د موږ دا غوښتنه ده ل جناب والی صاحب نه ل نور ورګانو نه بیا خصوصا د محاکم نه محترم قاضی قضات صاحب نه د ټول عدلی او قضایی مراجعونه سي موږ سره د قانوني چلنوسي خپل قانون صراحت لري دی قانون دی اراضی د یو نویو موضوع نویو ماده صراحت لري چې کومه موضوع د تصفیه حل سو تصفیه ټول ته براهل سو اسناد به لیگل کیږي آرشیب کې به قیدیږي بیا حتی حکومت دغه د زفت یا د مصادره حق نه لري موږ سره به مورد به موجب داوا شروع سوي دغه داوا غیر قانوني ده هیڅ باید قابل د سمنه یا محاکم ته باید قابل د سمنه ای
د انصاف پلټکه
د فضل اغا سنځمو د لوګر د والی لویان خاغلی سلیم سالی سره شریک کړه سلیم سالی دا منی چې د دوی کورونا وران شوې دي خدای وایي چې دوی دغه ځمکه اسناد په واک کې نه لري کچېره د ځمکه اسناد په واک کې درلودل او محکمې ته وړاندې کړې و نو بل شک چې محکمې به د دوی په ګټه فیصله کړي و ابو روچی خاغلی سالی په اړه نور څه وایي
لکه څنګه چې د اردن کو تاسو ویلې دي که هم هونی ستلا سیمه دا زمکه چې دا د دولت زمکه دا زغه سوزل کله چې موږ لوګر ولایت ته لاړو موږ دا خلک دا وخت سیاست دا نورل نو ما خطر دې لوګر محکمي ته دا مسله لاړو لوګر محکمي دا ټول دا دې موکلین راوخت توڅې دې استاد یو په محکمه کې خو ته ویل تاسو د اسناد راوړل څنګه تاسو کومه ساز باندې نو که تاسو د بل اخر دوی د اسناد راوړل محکمه لومړی پریکړه دا وکړه چې دا نو که چې دا دولت و امدار څنګه د ورسه خپل د ولسمشر پرمان هم موجود ولسمشر پرمان او چې ټول غیر هغه ځنکی غیر قانوني سیمو کې تاسو کې جوړ شي هغه باید خونه لور شي په مخ اساس باندې یو کمیسیون ټاکلو لوګر ولایت کې هم دا کمیسیون په دغه کې هم نتی ځکونه عدلی ورګانونه او ځین نور رستنې غړو دوی ولاړل همدار کم د لوګر ولایت هم نتی جرسي پرګر هم وکړه چې دا کور نه باید ونړول شي ول اخر دا زمکه وځي ونړول شو انده زمکه دوی داوه کوي اسناد په لاس نه لري
سالي صاحب خپل تچ دوی راغلي ول دوی ځان سره کافي ډیر اسناد نه راولي ول چې ویل کیږي د 1993 نه تر 1988 پورې دوی اسناد لري په دې برخه کې
بل ما درته ویل کنه دا اسناد کیدش جالي خو زم په تیر دوی اسناد رښتیا هم یو خو ویل دوی خلا لار محکمه ده محکمه دغه محکمه کې دوی دسته تاته ده د دوی دویم او دریم محکمه پاتې ده د کولای شي خپل خلاص نه دی چې خپل حساب وکړي
سعید نو دوی وسو کې خیر سالي صاحب څه
خو ما ورته ویل چې دا کوم چې نړیدلې رښتیا هم ده څنګه چې په شاخو کې ورنه دې کولای شي خپل اسناد محکمې ته ویسي د محکمې خو دوی دسته پرته ده ما ویل چې والا محکمې پکړه کړې خو دوی مو درې پاتې دي خپل اسناد وړاندې کی چې دا څنګه دوی نو محکمه به دوی کار باندې پیسې لکه خو چې دوی نه محکمه به مجبور شي دا موږ دولت ته دولت په کار باندې پیسې لوي
د انصاف پلټکه
قدر منوریدن کو دا و د دیونه خبرونه شتا سی واری دره هینمن يم چې هغه موضوعات شتا سی د موږ سره شریک کوي هغه ستوندې موږ تر یو حدا په دې توګه نیدلې و چې ورته حل لري پیدا کو تر بلې مو په لوی وبخم کې خدای سپارم په تلو ټو کې د ټلیفون شمیره هم ځان سره یاداش کړئ 0992 9 3 تاسو کولای شئ یوازې د یک شمې په ورځو له موږ سره اړیکې ونیسئ خو نه ولرئ
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی طاهر روشان.
ګرانو دوستانو او د ازادي اوریدونکو د خبرونه قدرمنو مینوالو سلام. ستاسو د شعر وختیا او آرام خاطر په هله خوشاله يم چې ستاسو د پروګرام د خبرېدو وخت رسیدلې او زه طاهر روشان هغه تاسو ته وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو، موږ تل هڅه کوو ترڅو ستاسو دوستانو پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي، راواخلو، ترتیب او تنظیم او وروسته یې خپره کړو. نو بیا په دې هیلو چې مربوطه چارواکي ستاسو دغه پیغامونه واوري او ستاسو د وړاندیزونو، ستونزو او شکایتونو د رفع په لاره کې ګامونه اوچت کړي. نو په همدې هیله مو ستاسو د څو وروستیو ورځو پیغامونه راخستي او د ازادي رادیو د لارې د چارواکو غوږونو ته رسو. ستاسو څخه زموږ یوه هیله ده چې لطفا خپل پیغامونه لنډ او واضح ثبت کړئ ترڅو د دې پروګرام په محدود وخت کې د خبرولو ځای پیدا شي او هم مهمه ده چې ستاسو په خبره باندې ټول پوه شي. همدارنګه هیله کوو چې د ځینو ناوړو کلماتو لکه پوچ ویلو، تحقیرولو یا تهدیدولو څخه ډډه وکړي چې په هغه صورت کې بیا ستاسو پیغام د خبرولو وړ نه وي او موږ یې نه خبرو. په هر حال په دې خبرونه کې مو ستاسو راغلي پیغامونه راټول کړي او بیل تبصرې درته خبرو. راځي چې وایو.
سلام علیکم، زه سمیلای ما د مرستان یو د کندیشل کرادی د کندیش ورنټال د ناړې هغه یبان لار خلکو باندې باندې او هیڅ څه نه ده چې مریضان ډېر په تکلیف کې د کوټ او د کونړ میډیسن له خلکو سره به تمام سم چې دا څه څه د مسلمانانو دمره پټندې څغلو په هغه چې لاس دا به کوشش وکړي. مننه. آزادی رادیو تازه خانجان خون کې د کوشتو نړو ولسوالې د خیوي څخه ول سلامونه لږم. فاز د سلام زمنګ سربند جوړي او په دې سره وړي کې یادې نو نو چې دا کال د دې ته پرې دي پسونه نه کېږي او سبزی نه کېږي، سول نه کېږي، جوال نه کېږي، موږ رسوګو و سلام.
سلام علیکم نور عزیز الله، جبار خیرم دی شیخ مصری خارګوټ نیمه تاسو سره اړیکه نیولې ده. روز د زمونږه دویم ځنګ چې تاسو دی ننګرهار او ولایت د شیخ سرخود له سالې شیخ مصری خارګوټ مربوط یو پس یو کال ده دین تاسو ته وو او مونږه دغه سرک مشکل ده چې مونږه دغه سرک ماجر شي پاکستان نه غړي مونږه دغه سرک نه پخېږي او خیله ده چې دغه مونږه پیغام لوړ مقامات ورته ترڅو مونږه سرک پوښ شي. لنور ټول خدمتونه بارک او بودی ټول نه تیرې پکې دغه یو سرک مونږه پوښ کيم دغه ډیره ښه ده.
سلام علیکم، زه ترخم ملانه ډریوري موروه د زراجی پولیسو نن ډیر بازار کی اول درې پاتکه وو اوس څلور پاتکه شوړې دي. ورور غره رښتونه یای خلی څلور په یو ځای اخلي، څلور په بل ځای اخلي، 500 روپے وانی بل ځای اخلي چې بیا موټر درې څلور په بل ځای اخلي. بل ځای زکو ده، بل ځای قران زمون دا دوه موږ یا ادم ته جوړ دی چې بل ځای کې موږ اولاد موږ موږ چې څور پوجا کی و زاروان ورور په لیټ دې موټر راځو شاو دار سوالي جما سره موټ جنا سره بل دې راځو شاو او باندې وار مکاو دې ظالمانو بل ځای خدای بل ځای قران اشرف فری زمونږ له ځای دې ظالمانو بچ کی نو دې دې څه شو دې دې لاګه او دا هر دې دې بجې تر خمس وسیږي وکاله وکاله کیږي څنګه ته دې ورو ولې هم تبدیلی کنه دا درګه مخه دا پټه کبه هغه دا دا درګه چلے کرے او دې کوم دې ځای نن مونږ لا علاقہ دا کدا لا دې دا غوږ دې ورکړ نو دې خوشاله دا کلم غوږ دې کا کمیسار بلم راشي دې ما په اخر یې خپل اخلاق دې ورو ولا کمیسار دې کې ملامت دې اخلاق دې کار دا او دې پاخه دا ځان کسل کې مثاله بدل چې بیر ما خپل کار زمارم خپل روپې خپل پولیس ته داخلي یو ځان ماري وار کوي ورو ورو موټر پر اتل شي موټر شي ما ته ورو ورو هاتا انده جوړه بيزي ودا چې بار درته ډرایورانو د بار ته ورګي بار ګرداري کې ډرایور بار ورګي د کران ورګي دا کوم کوم ولا کوي چې پریا د خدای پریا د قران دې غوام دې خلاص کړي.
ازادي راځو کار کوم کو ته سلامونه وړاندې کوم جلو لوکار ولایت نه خبرې کوم دی ماجرینو رئیس بلخی صاحب نه ماده غوښتنه چې دی وای 2000 پوری دی ماجرین نور وغځي او پاتې دي چې جنگ ټول ماجرینو شروع کړی دا کوم افغانای په پاکستان کې پروت دا راځي جنگونه کوي او دلته کورونه تسپراتې دي باید چې څومره زر کېږي او دا صدقي کال کې راوځي په خیر کیسه اخلاص سي. وسلام.
السلام علیکم. هله کوم چې ما پیغام نه چستی زابل ولایت مخه غوښله خبرې کوم ژادي کې ما زده غالب کې ام زده شپږه به سي هیڅوک نه پریږدي ستاسو ټول به هغه نه پریږدي ورور سیغه ته ژبه یې نه پریږدي ورور نه کوم زیری نه کوم په ځل خیر هم مجبور کې چې وښي مننه.
سلام علیکم. عبد الله زابل ولایت خبرې کوم د پاکستان دا شرمېدل خبره چې نن بیا کړی د وای بین تورستان په افغانستان کې ځال لري په افغانستان کې په ځاینه لري دا مطلق دروغ دی. دا شرمېدل پاکستان خدای دې پاکته استعمال کې د این له طرفه سه چې د کومرال د ولکه اختر محمد منصور د ډرون باندې ونیستای او ملا مدمر د عدالت ختم کړي وسی عبت الله اخونزاده د شدابت لاف اخونزاده په نامه باندې د دې مشر ده دغه څنګه غوره پای به د غره کمی دا شرمېدل پاکستان هغه وخت پرېږدي چې د غلامان سو افغانستان خلک به ټول د غلامان کیږي هغه وخت دا موږ پرېږدي دا شرمېدل پاکستان او ګلبدین حکمتیار چې دا خبره کړه د طالبانو باندې رخ کړل چې راسي د سولې خواته او ماشام دابل کمانډان طالبان کمانډان یادی او په یمن کې د کپه ګریش کې د دغم راغ وکي اوس خو امریکایان هم نسته امریکایان خو مجنزه زره د کله زره امریکایان د لیږ دا بم په وخت سره دوه سره ووځي دا ټول هغه خلک دي چې د پاکستان په ځاله کې ګټ پرتی دي د پاکستان د ځاله ګټ ک پر ودر دي بیا به د چی شي خوري ټول افغانانو در بازار کړ خدای مو در بازار وکړ او خدای سره دغه ورسنه غواړم چې پاکته مې وویلې خدای چې ته یې نصره لري خو یې ته ما خور واره ته د افغانستان مظلوم غریب ولس در بدر کوي لوټ لوټ کوي په دریابو دی وخولې په لیوانو دی در بدر کړو په مرمۍ او په بمانو دی ختم کړ نور لا څه غواړې د نړۍ والی ټولنه چې سیدې د غیری د پاکستان باندې دی ولدا فشار نه راوستای منځنۍ دي کې دا غد نړۍ والو مرسته دي پر باندې کړ پر ایران کې باندې کړې پر د پاکستان دیم باندې کې نو خو نه کوي نور می سر څونه غیر نه غوونه زړه درد کوي د خدای په امان.
سلام دغه ازادي راډیو کې نو اورېدونکو سلام علیکم. زه محمد اواز افغان دا په یان د کومن د لای تنوی او صلی الله علیه وسلم زما رسول او د عدالت تخصیص هم کوم چې وګورئ کوم کارښنه نه اړه غوښتنې نه اړه حساسه د خپل فار په ساتلو کې یو څه وګورئ پاکستان ته نو راځي چې روسان پر افغانستان هم له هم دغه پاکستان څخه چې مجاهدین د لوی را ته جوړ کړل مو یو مجاهدین اوره څه لیست واخلي چې د پښتو څخه افغانانو ته په وړلې وي چې لاغه کړو چې په چاله په نامه یو عمر په نامه یو کومندان مشاله وو راځي دا چې لاغه څه سره څه کابل سر کې او ټول خپل ځواب واخلې لاغه څه یو څه د امریکا هغه مشکوم هسته چې امریکایان یو پان څو تر کولې هغه خپل خلاصې کړل هغه څه یو نور څه چې موږ ګورو په مدین درهار ولایت حاکم له سوالی کې د ایت را ته پیدا چې هغه د خپل فوج او پرمن کې څه باراتي جګړه شروع ده د ترتیبیت څخه لکه د بل څه موږ او ادوال څو نه پالیم څه څه ورخه په تاسو کې دی او که چیرې وګورئ ته هم درو هغه را باندې وته نو ټول څه ادوال چې موږ نه وښنه ده د خپل فار ته تاسو دې یو څه څه ها پر په هټه باندې د خپل ملي حکومت څخه د پاو کې مننه کوو دا نه به مو وایي چې باندې یو یا
اوریا بدر او تاسو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ دا غنځي اعلان د سیده پاکستان جنګالو نشي دا باید افغانان د وګړو یو موټی شي او د پاکستان باندې عمله وکړي د پاکستان پر پېښور دا چې تیر کې پر کوټي کې پېښور دا خپل خاور زموږ آزاد چې دا د واسو نه پر ځوانان جنګالي قرباني ورکوم او برابرونه چې په دغه چمن باندې عمله وکړي ترخان دی هغه خلک را پورته وځي به چې دا چې د خپل خاورو په ځینې آزاد او وسلام
د درو د ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه انځل خبره کوم محترمه د ساينس په هان د کار په هان ناشیده کې چې منصور صاحب د دې پیلوټ البته کې درون البته کې مرسوي دي منصور صاحب ویلای چې درې میاشتې په پاکستان د ایسای په مرسته
مور شوی دی محترم زکه چې د پاسپورت په دای سره لنګو کې نه پیدا کیږي چې د دې اجازه د پرانټ دی د په لونو کې بور پوتی نو دا د پاکستان لاس دی ما په طالبان ورونه باندې زغ دی چې محترم راز افغانستان ته افغانستان خو دور کی پاکستان دوه مخې سیاست لري پاکستان د خدای منځنۍ کې مزلي کې ویل چې په تور لیس کې د امریکایانو راشي پاکستان ټول افغانان راوځي په یو رقم رقم پاک د منصور صاحب دوه میاشتې درې میاشتې مرګ دی ځکه چې د پروموټر باندې اوس یو فلم شروع دی چې موټر باندې سیل دی په دغه حال کې د څنګه پاسپورت او خپل چې د تبوج زاده ایران بیا زاده د روسیا بیا زاده پنکیا بیا زاده نو پاکستان د منصور صاحب وژلې دی نو موږ پر طالبانو پر مدرسه خپل پر دغه باندې زه خو چې محترم راس د افغانستان د سوري سره یو ځای سره د سوري د علي سره راس یو ځای سره وایي راځه د غرم دا چې له کده مصر صاحب له جلا صاحب له نو موږ د پاکستان په دومره خصاصه د دې په ځای د دا منصور دی وجل دي دا دی وجل دي دا دی پلوټ نه دی وجل دي مصر
د ازادۍ رادیو ګرام پر خون کې د خپل سلام وړاندې کوم ورس کوشل سلامه درد ما پیغام ده یو فساد ده رشوت ده چې چا په ولدا چې په سترګو نه لیدل کیږي مګر یو بل فساد چې علنی لیدل کیږي دلته پر رحمان مینه کې طرف د شمال رحمان مینه ولکتون شمال طرف ته یې چې د سرک د کلکستان او دغه سرکو په منځ کې ده نو تر بل سرک کې کلکل ده کانکریټ کې کیری کې کی طرف ته او کین طرف ته د موږ سره چې پولي بلاندې په دغه هغه سره چې ومه چې ده دغه پریکو ده دا علني فساد چې چا په ولدو سپاس د پیسې سچېږي چې له د پیسې چا ته دې چا په کې دي نو تر په سره کې هیڅ تر په کې تر په جوړ کې چیرګي او د موږ سره کې پریکو ده اول چې د پول پر چې چې لمند تللې ده او می سره چې واقع ده د کوم کې څنګه وروځي شمال طرف ته نه پوهیږم چاته لار شو چاته عذرو کو چاته وایو علنی په سترګو لیدل کېږي لوی خیانت لوی خیانت لوی فساد ده دا په دې چلته د کندرون دی پیسې ورکړلې رشوت یې ورکړلې پیسې یې وخوړلې نو په دې اساس سره اله لرم عذر کوم چې دغه بوت ورسه وای چې ولې زه یو دغه ورول مو تقاعدم دلته نور څه بچارګان غریبانو بچارګان دي چې پدې شهر باندې بل په یوه کې خبر هم نه ده سلام علیکم خدای بابا ډیره بار نه کوم
السلام علیکم حمید الله یم د کندهار څخه په ټول محترم او اوریدونکو ته د ازادي رادیو وایم چې د عراق کوم شهر شې دی چې دا یې شام په شې کې او د عراق ځواکونه هم دی وسته عراق ځواکونه هم لا پر کې تیارې ورته نیسي دا هر شهر و میشتو عوامو ته دعا وکړي چې خدای تعالی جل جلاله یې سالم وساتي ولی د عراق حکومت ورته وایي چې تاسو په بامو باندې سپین بیرغان کېږدوي چې موږ ته معلوم سي او هغه بې رحمه داعش بنو کم تهدیدونه ودی ته کوي که تاسو بیرغ کېږدوي که تاسو د دې سره لاس لیک سواست نو هغه خو یې علالوي یا یې وژني یا یې بنجانوي نو دعا و هغه خلکو ته دا مشخص وکړو چې د خلا جنګ او سالم وساتي او پر هر افغان باندې راغلي دي دا تهدیدونه د دواړو خواو څخه موږ ولیدل چې طالبانو مین پټاو کې پر یو عام سړي باندې پټاو سو هغه شهید سو طالبان دا له دغه سړي و پلار ته ولې چې 5000 به ماته جریمه راکړي و دې ما مین در پټاو کړی دي او کبه دې کړي و د افغانستان حکومت به چا نور وشول هغه به پر پټاو سو پر حکومت باندې هم به خلک راایستل او حل به دغه اندازې پر چې وشتلې دي نو هغه د طالبانو پر رحم او هغه د حکومت پر رحم او پر موږ باندې السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم زه
عبد الخالق یم د پکتیا ولایت مړې ولسوالۍ تاسو سره په اړیکه کې یم زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د ګاردیز نه تر تکمنې ولسوالۍ پورې لار کې طالبان راوځي او لاره کې تلاشیان کی څلور دی 15 دی او بس خلک کته کوي الته دی وای مو غوښتنه دا ده چې د غلیاري امنیت باید په کلکونه شي کلکو امنیت به دا لاره کې ونانسي نو ډیر خلک به زیپون لا توخ دی په کورنو کې وکړي او نور وسره
صاحب ما یو دور ما یو دور ده
دا په تلویزیون کې له مغلطو یې دا او زه یې پېښاري او دا یې نو که ډاکټر صاحب څنګه دا خایسته کوي دی لار راوسی چې دا غلاره مو ځان ته پېښاري او صحیح څه شو پورې بوله دوا دی پکه دوا باندې څه شي
ګران اورور تاسو چې د خپل لور د ناروغي پاکله مشته پیغام پریښې دي نو لمړی خو تاسو لور ته ژرته ژره جوړتیا غوړم او دوهم دا چې تاسو کولای سي خپل روغتیاي ستونزې د ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ د خبرونې سره شریک کړئ. دا خبرونه هر یک شنبه د ازادي رادیو څخه د ماپښین د 2 بجو څخه تر 3 بجو پورې په ژوندې توګه پریږي. نو تاسو هم ټلیفون وکړئ او خپل ستونزې مو مخامخ ورته ووایست. د دا پروګرام نمبر زه تاسو ته وایم لطفاً ولیکئ. 0 200 22 55 او یا بل نمبر 0 99 203 54. نو ان شاء الله چې حتمن به یو سم مشوره درکړي ستاسو د ټولو کورنۍ د بشپړې روغتیا په هیله. قدرمن اوریدونکو دا ود ازادي او اوریدونکو د نن ورځې خبرونه چې ستاسو دوستانو پیغامونه مو پکې خبره کړل نو تاسو بیا هم خپل رادیو ته ټلیفون وکړي او زموږ سره خپل نظرونه وړاندیزونه او ستونزې شریک کړي. زموږ د پروګرام د ټلیفون نمبر د همدې خبرونې په پای کې درته خبرو. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړیږي. همدارس زما د همکار شاغلی شمشاد زدران څخه هم مننه کوم چې ستاسو د راغلو پیغامونو په اوریدو کې زما سره مرسته کړې. تر راتلونکي خبرونې پورې تاسو ته سوکاله او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 200 23 41 16 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Okay.